لوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ یو بل ونئ او یو ور بیا هم د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درته زه بختیار ساحل وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوې ده. په کابل کې د قشتپې شلوریز لیگ لومړی پړاو پیل شوی دی. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې وروستیو لاسته راوړنو ته د مینهوالو له لورې تود هرکلی شوی دی او شلوریز نړیوال جام ته د ګڼو ګډونوالو هیوادونو له لورې لوبډلې هم اعلان شوي دي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې مو دا ځل شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي ملي لوبډلې مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی دی. شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان له اعلان شوی ملي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې هم د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړې ده. د سې شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي دا ځل به افغانستان د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شلوریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویسټ انډیز کې به ترسره شي ګډون کوي. په دې 15 کسیزه لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد اساق، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نایب، کریم جنت، راشد خان، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک ځای پر ځای شوي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل شوي. شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې د کرکټ کارپوهانو او چارواکو غبرګونونه سنا کاکړ په یو رپورټ کې درته چمتو کړي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسټ انډیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د شلوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د نویو لوبغاړو د غوره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده. نوي ځوانان هم دغه لوبډلې ته اضافه شوي. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې ښه ځلیدلي وو دغه راز په دې وروستیو کې زمونږ آیرلند سره سیریز والته چې ښه ځلیدلي وو هم فرصت ورکړل شوی دی تر څو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمایندګي وکړي.
ښاغلي سادات همداشان زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو له کبله د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. سکل به د نویو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق او نور احمد لکنوال تر څنګ راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننګیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخواني افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولی شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړی حسی ګل عبد ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبډلې یو کامبینیشن جوړېدلی شي. د غولاونډرانو کې داسې کسان شته چې لوبډلې کې همیشه په هغوی باندې د بیټنګ حساب شوی ده. نو که چېرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې دلیدلی شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ شلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوي لوبډلې ته خوشبینه دي او د دوی د بریا هیلې څرګندوي. د کابل ښار اوسیدونکی نومان شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ټیم چې په دې اخرو کې ډېر زیات په لوبو کې ځلیدلی دی او هیله ده چې همداسې شلوریزو لوبو کې په نړیوال جام کې ډېر زیات وځلیږي. زه ډېر په صبرانه دې لوبو ته په تمه یم.
خو د کرکټ لوبډلې یو شمېر نور مینوال بیا د دې لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو له دوی څخه مسعود ازادي راډیو ته وویل
جان زده به بازیکنان جام
هغو لوبغاړو ته چې د نړۍ لوی هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري. خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په 2 نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپونیو ګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په 4 له یوګاندا، 2 د جون په 8 له نیوزیلند، 3 لوبه د جون په 14 له پاپونیو ګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په 13 له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید 3 لوبې وګټي.
د افغانستان لوبډلې وروسته بل لوبډله چې اعلان شوې ده هغه د آسټرالیا لوبډله ده. آسټرالیا بیا دا ځل میچل مارش ته کپتانی سپارلې ده. آشتنګر، پاټ کمنس، ټیم ډیوډ، نتن ایلز، کیمرن گرین، جاش ہازلی وڈ، ٹریویس ہٹ، جاش انگلس، گلین میکسویل، میچل سٹاک، مارک سٹائنس، متیو ویڈ، ڈیوڈ وارنر او ادم زم پائی د لوبډلې نور لوبغاړي دي. بنگلہ دیش او کاناډا بیا خپل لوبډلې لانه دی اعلان کړي. دغه راز انگلینڈ چې کوم لوبډلې اعلان کړي ده، جاس بٹ لري لوبډل مشر دی، موین علی، جفرا آرچر، جاناتن بیرسٹو، ہری بروک، سم کان، بن ڈوکیٹ، ٹام ہارٹلی، ویل جیکس، کرس جورڈن، لیم لیونگسٹن، عادل رشید، پیلسالٹ، رسٹابلی او مارک اوڈ په لوبډله کې شامل شوی دی. د هند په لوبډله کې بیا روهیت شرما، هاردیک پانډیا، یسیش وجایسوال، ویرات کوهلی، سوریا کمار یادو، رشا پنڈ، سنجو سمسون، شیوام ڈوبے، رویندرا جدیجا، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، یزوندرا چہل، ارشدیپ سنگھ، جسپریت بومرا او محمد سراج په لوبډله کې شامل شوی دی. دغه راز شبمن گل، رینکو سنگ او خلیل احمد او اویش خان یې د احتیاطي ډلې لوبغاړي دي. ایرلند، نمیبیا او نیدرلند هغه لوبډلې دي چې لای خپل لوبډلې نه دي اعلان کړي. خو د نیوزیلند په اعلان شوې لوبډله کې کین ویلیمسن لوبډل مشر دی، فین ایلن، ٹرینٹ بولټ، میچل بریسویل، مارک چپمن، ڈیوڈ کانوے، لکی فرگسن، مٹ ہنری، ڈیری میچل، جیمی نشم، گلین پیلپ، رچن رویندر، میچل ساتنر، ایش سودی او ٹیم ساؤتھی شامل دي. بن سیر یوازینی لوبغاړی دی چې په لوبډله کې به د ریزرو لوبغاړي په توګه سفر وکړي. پاپوا نیو ګینی، پاکستان او سکاټلند لوبډلې هم نه دي اعلان شوي. خو ساوت افریقا بیا د ایډن مارکرم په لوبډل مشري، اوټینل بارت مین، ګرالد کوټزیا، کانټین ډیکاک، جون فارتن، ریزا هینڈرکس، مارکو یانسن، هنری کلیسن، کشاب مہاراج، ڈیوڈ میلر، اندریک نارکیا، کیگی سوراباڈا، رین ریک لنٹن، تبریز شمسی او ٹریسٹن سٹبز اعلان کړی دی. د ورځې چې د شلورز نړیوال جام د راتلونکو جون میاشت په دویمه نیټه پیلېږي. آز افغانستان ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
او اوس په کابل کې د پیل شوې شلورز لیگ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په لومړي ځل د قشتپې ملي شلوریز لیگ سیالۍ د چهار شنبې په ورځ د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوې. یادې سیالۍ چې د کابل په ملي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، پنځه لوبډلې برخواله دي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې د افغانستان ملي الف نولس کلن او کورنی کرکټ غوره لوبغاړي برخه لري. د پیل سیالۍ د مئی په لومړۍ نیټه د سهار له لوري د بوست او بند امیر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې بند امیر د درې منډو په توپیر وګټله. د ورځې چې یاد لیگ به د مئی میاشتې په دیارلسمه نیټه پای ته ورسیږي. په دې تړاو د ټولو لوبډلو د لوبډل مشرانو حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، نجیب الله زدران، شرف الدین اشرف او ابراهیم زدران څرګندونه اورو.
مونږ ټیم پورا چمتوالی نیولی، نو کوشش به کوو چې یو ښه ټورنمنټ ترسره کړو او کوشش به دی چې کوم تجربې چې تیمونږ سره دي هغه لوبغاړي چې په انټرنیشنل لیول باندې لوبې کړي دي د ځوانانو سره شیر کوو. ځوانانو نه هم دغه رقم سیالیو څخه ټورنمنټ څخه زده کړه وکړي، نو کوشش به کوو چې یو خوندور ټورنمنټ ولرو. بالکل، واقعا مونږ تقریبا درې څلور ورځونه په ټریننګ کې لګیا یو او یو ځای شوی یو. الحمدلله ښه تیاری مونږ ته نیولی دی کشتبې انټرنیشنل کپ ته، نو انشاءالله امید لرو چې ښه ټورنمنټ وکړو او یو ښه کرکټ وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ د طرفه چې کوم ټورنمنټ جوړ شوی، انشاءالله ښه لوبه وکړو، تاسو به وګورئ چې خوند به ترې واخلي. بالکل، دا اول خو به د خپل لوبډلې باره کې وایم چې پوره چمتو ده او تیر یو هفته نه مونږ سیشن کړي چمتواله نیولای او بیا دې ټورنمنټ ارزښت چې دا هغه ما تیر هم وخت هم دې یادونه کړي ده چې دا د ځوانانو لپاره یو ښه موقع ده ترڅو فائده ترې واخلي او دوی آینده کې د افغانستان لپاره د همدغه ټورنمنټ له لارې لوبې وکړي، الف لوبډلې، ملي لوبډلې او نولس کلن لوبډلو ته لاره ترې پیدا کړي او په عین حال کې د افغانستان ولس ته یوه ښه موقع ده چې ډیر وخت داخلي کې لوبې نه وي شوې او دوی د دې ټورنمنټ نه خوند واخلي، وګوري نږدې نه او د هم د تلویزیون د پردې له لارې او هم میدان ته راشي.
بالکل لکه څنګه چې ملي لوبغاړي په ټولو ټیمونو کې تقسیم شوي دي نو موږ سره هم زیاتره ځوانان دي، هغه ځوانان دي چې په داخلي سیالیو کې ښه ځلیدلي دي او یو ښه موقع ورته مساعده ده چې په دې یو داسې یو پلیټ فارم دی دا شل اوریزه د پشتپې جام چې په دې کې دوی کولی شي چې هغه لوبغاړي خواري کړي ټول کال یې کړي یا تیر څو کلونه یې کړي هغه دلته هغه خپل استعداد وښيي او لکه څنګه چې ځوانان دي لیولتیا زیاته لري یونانیت یې زیاته دی کرکټ دپاره نو انشاءالله کوشش به کوو چې همدې نه په استفادې سره یو ډېر ښه کرکټ ټول هیوادوالو ته وړاندې کړو ځکه چې ډېر وخت بعد بیا په افغانستان کابل کې بیا دا لوبې شروع کیږي اکثر ډېر وخت نه وي شوي نو په دې خاطر باندې دا چې څومره زیاتېږي د موږ ټولو ګټه ده د لوبغاړو دپاره یو ښه فرصت دی هیوادوالو دپاره د یو تفریح هم وکوي نو انشاءالله یو ښه ټورنمنټ به وي
زمونږ لوبډله د څو ورځو پریکټس کې مصروفه وه زه خپلم پرون راغلم نو الحمدلله لوبډله پوره چمتو ده کوم پیران یو چې هغه مکړلې باران نو خو بیا هم انډور پریکټس هم کېده او بل د ټورنمنټ په اړه د څنګه چې اول خو مننه کرکټ بول نه چې دا ټورنمنټ په لاره واچو سینیئر لوبغاړي ټول راغلل ملي لوبډلې هر ټیم کې پنځه شپږ او هر ټیم کې ملي لوبغاړي دي دوی سره نوي ځوانان ډیر دي او دغه ځوانان خپل سینیئر پلیران چې دوی خپل ایکسپیرینس دوی سره شیر کوي خپل تجربې سره شیر کوي او ځوانان چې دي دوی د دمدی سینیئر نه زده کوي نو خپل کابل کې ډیر افغانان رښتیا هم ډیر پتم او دغه میچونو ته او امید هم دا ده چې ګراوند ته راشي نږدې نه ملي لوبغاړي تشویقي او دغه یو ښه فرصت د ملي لوبډلې لوبغاړو دپاره هم ده کوم چې نړیوال جام ته ځي ښه تیاری کیږي نو دغه ښه وخت ده چې کوم لوبغاړي نړیوال جام ته ځي دلته تیاری وکړي او بیا هم مننه کرکټ بورډ نه چې داسې وخت کې دا ټورنمنټ په لاره واچوي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
روسله هغه چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته په لومړي ځل لار پیدا کړه د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې تود هرکلی وکړ د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته د رسیدو په خاطر وکړای شول چې د عراق او قرغیزستان پیاوړو لوبډلو ته ماتی ورکړي او په دې سره په لومړي ځل دوی نړیوال جام ته ورسیږي که څه هم د فوتسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ونه کړې شول چې له کوارټر فاینل وړاندې لاړ شي خو نړیوال جام ته رسیدلې د افغانستان د خلکو له لوري له توده هرکلی سره مخ شوې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان د فوتسال ملي لوبډلې د ورستۍ لاسترړونو په تړاو لیکلي دي د فوتسال د 2023 نړیوال جام سیالیو ته د افغان لوبډلې ورتګ د دې ټول هیواد او هیوادوالو ته مبارک وي دغه راز محمد نبی ساحل به لیکلي دي زموږ د فوتسال لوبډلې په لومړي ځل وار د فوتسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده او ځوانان دې زنده باد وي همدارنګه د افغانستان د پخوانیو سیاسینو په ګډون وسنیو واکدارانو او د ورزش د برخې ګڼو مینوالو دا بری د افغانستان په تاریخ کې د فوتسال په تاریخ کې تر ټولو لوی بری ګڼلې ده د هندستان غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د لوبډلو لس سیالۍ پوره شوې دي ډیلی یوازینۍ لوبډله ده چې یو لس سیالۍ کړې دي او په شپږم مقام کې ځای لري او لس نمرې لري راجستان رایل چې نه سیالۍ کړې دي شپاړس نمرې لري اته یې ګټلې دي کلکتا نایټ رایډرز هم نه سیالۍ کړې دي شپږ یې ګټلې دي او دویم مقام لري لکنو سپر جاینټ په دریم مقام کې ځای لري هغوی په لسو سیالیو کې شپږ لوبې ګټلې دي چنئی سپر کنګ په نهو کې پنځه ګټلې دي دغه راز سن رایزر حیدرآباد په نهه کې پنځه ګټلې دي ډیلی په یولسو کې پنځه ګجرات په لسو کې څلور پنجاب کنگز په نهو کې درې او ممبئی انډینز په لسو کې درې او رویل چیلنجر بنگلور په لسو کې درې ممبئی انډینز او رویل چیلنجرز هغه دوه لوبډلې دي چې په ټورنمنټ کې له مخکې تګ محرومې شوې دي تر دې دمه د آی پی ایل سیالیو په توپ وهونکو کې ویراټ کوهلی مخکښ دی هغه 1500 منډې په لسو پاړیو کې جوړې کړې دي دغه راز روتراج ګایکواګ بیا 440 منډي کړی دي او سای سودرشن چې ګجرات ته لوبه کوي 430 منډي کړی دي. د توپچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومراه اول مقام لري 14 وکټې اخیستې دي. مستفیض الرحمن او هرشل پټیل هم 14 لوبغاړي سوځولي چې یو په بل پسې په اول دویم او دریم مقام کې دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لکه په پیل کې مو چې یادونه کړې وه، د دې خبرونه په دوی منی مای کې بلورز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوی ملي لوبډلې مرکه کړې ده. د مرکه میلمه مو دولت خان احمد زید نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب خبرونه ته هرکلی کوم. د پیل پښتنه مدا د کرکټ بورډ ټاکل شوی لوبډلې چې شلورز نړیوال جام ته و ټاکله، کوم کمای مو پکې ولید؟
سلامونه او نیکی هلې مې ومنه. بالکل لوبډلې انتخاب سو لوبډلې تکو وګورو، ډېر زیات آل راونډران او ډېر زیات بالران په کې شتون لري او د امید کې ده چې لوبډلې به د یو روزنی سکیمپ نه وروسته انتخابیږي یا به د کوشتېپې کانال کوم ټورنمنټ چې دوی په لار اچول سوی ده. موږ دا فکر کاوه چې د دې موخه به دا وي چې له دې نه وروسته به یو منظم ډول باندې د لوبغاړو هغه ریدم او پرفارمنس او هغه پامې او هغه فزیکی وړتیاوې وغیرہ ډیر شیان به کتل کیږي او بیا به لوبډله انتخابیږي. هغه سې ونسو لوبډله انتخاب سو په لوبډله کې سیدا د بیټینګ نشتون یو ځای د سیاغه لږ زورون کېده. وجه یې دا ده چې آل راونډران ډېر زیات دي او دغه دې آل راونډرانو د زیاتو آل راونډرانو لوبول څه معنا لري؟ دا په لوبډله کې هغه د پلان تطبیق یا د رنځونو کولو هغه د برخه سه ده او د موږ د بیټینګ برخه یا د بیټینګ ټیم د موږ دننه په ټیم کې ډیر کم ښکاري. نو دغه یو ځای داسې په دغه ځای کې لږ نور غور او فکر هم کېدای سوی.
د توپوهونکو ډلګۍ که کم رنګه ده، څوک باید لوبډله کې اخیستل شوی وای؟
بالکل په څوک باندې که خبر وکو نکو یا وکو خو ضروری دا چې توپوهونکي باید په لوبډله کې وای، ځکه د دې ضرورت په دې اساس باندې پیښیږي چې کله ته یو آل راونډر ته پلان ورکوي د دې فرق او یو بیټسمین ته پلان ورکول کیږي او د دې دواړو په منځ کې فرق وي. که چیرته یو آل راونډر یو څه ویکټ اخلي او رنز نه کوي، هغه سبا بیا هم په لوبډله کې ځای په ځای کیږي. هغه د لوبډلې د ګټلو پلو سه دا هغه ورسره کمیږي په ځانګړي ډول باندې په دغه سه لوبډله کې پرفارمنسونه کیږي او کارکردګي کیږي. خو د یو ټیم په شکل کې په دغه سه لوبډله کې پرفارمنس او کارکردګي سه دا کمه وي. نو د منګه سره میل راډر خالی د توپوهن کې پکې نستا او منګه وای سوې سی یو اوپنر امبل زیات کړای وای او میل راډر کيم په یو چا باندې غور کړای وای، ټرست هم پکې کړای وای. باید هر سړی سیدا دلته ذمہواری واخلي او دی وی برخه مکمل ذمہوار اوسيږي او هغه برخه سیدا د منګه ډیره کمرنګ ده په دې ډیر وخت نه په دې ټیم کې چې هغه د منګه د توپوهونکو برخه ده. نو هغه برخه ته باید ډیر زیات ځیرکتیا وسوي او د دې نه ډیر وخت اوسو په دې ټیم په جوړولو باندې ډیر کار روان ده. ډیر زیات کیمپونه اوسو، ډیر زیات د ټیم تغییر او تبدیل سو او دا کارونه ټول د ورلد کپ لپاره کېدل. نو باید ډیر څه سوي وای او ډیر ښه ټیم انتخاب سوی وای.
د فاست بولینګ د درې آل راونډرانو د انتخاب راس تاسو لاندې څه کېدای شي؟
زه بیا دا وایم چې دلته که موږ ډیر زیات سپینران انتخابو یا فاست بالران انتخابو، دلته دوه شی سي دي په دې د لوبغاړو لپاره ډیر ضروري دي. یو ریسپانسیبلټي ده، یو اکاونټیبلټي ده. څوک به د کوم ځي او د کومې برخې ذمہوار وي؟ نو د ما په اند باندې او د ما په مشوره باندې کوچ ته دا په کار دي چې د بیټینګ برخه کې ډېر زیات کار وکړي. اوس هغه راونډ ران چې ځان ته د بیټینګ راونډ ران وایي او که د بولینګ راونډ ران وایي، دوی ته باید د رنځونو او د منډو کولو ریسپانسیبلٹی یا ذمہ واری ورکول سی او اکاؤنٹیبلٹی ورکول سی دوی تم دا پیغام ورسول سی تاسو بیٹسمینان زیات فکر په دی وکي دغه رول دا هم دغه پلان دا هم دومره رمزونه تاسو نو توقع کیږي چې تاسو باید وکي نو اوس وخت داسې په دې کې باید په دې شکار وسی سي آل راؤنډران سی دی دوی مطلق د بیٹسمینانو په شکل کې لوبو کی او ذمہواری واخلي او د دې باید دوی وخی سی منگا پو حقیقی مانا بندی آل راؤنڈرانیو نو بیا بس دا دی تیم آغا مسئلی سی دی دیر و سر حل سی
فنران هم زیاد دی کل راشد نبی مجیب نور او ننگیالی خروٹی یو کم کڑی شوی وای باید سوک وای
بلکل سپیننگ برخ دی منگا مخکی ندی را کبی دا سیغا نبی و راشد و مجیب بو سر لو بکی پا دی که ننگیال هم او نور احمد دا کسان بینچ باندھے پدی باندھے کہ یو کس پہ بینچ باندھے وے خوخا بوا خو دوار لو بول سی دی وس اغا دی ٹیم کی پینز سپینران زائی پا زائی کول دی تعجب خبر دا او دی نبا پا غا صورت کی کار اخستل کی گیس کلا یو دی منگا یو مهم سپینر انجری سی یا چه مسئلہ پایدا سی نو بیا با امکان ولی سی یو سپینر دی منگا ٹیم ترا سی خو او په دومره مهمو سیالیو کې به ډیر کم امکان ولري چې دغه دوه سپینران چانسز واخلي ویسټ انډیز پیچونه په مختلفې جزیرې دي ما پر هغه ډرانه ده کتلې چې په کوم ځای کې به د موږ زیات میچونه وي نو بعضې ځینو کې چې د سپین او بونس کیږي لږ خو په ډېرو ځینو کې به امکان نه لري چې ودیسي
د شلورز نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری څنګه ارزوي
د تیاری نه خوزو عموماً ډیر وخت نه خوشاله نه ما ځکه د موږ لوبغاړي بار بار په یو ځای کې غلطي کوي بار بار سې د سوځيږي یا وکټ تر لاسه ورکوي یا غزونو باندې څومره کار سوی ده همدې ته سیاهي تیاری وایي خو تر اوسه پورې ما ته داسې تیاری ښکاره نه سو چې موږ د یو ټیم سره یو ځای کړی وي یو میاشت درې میاشتې او په دغو ټولو شیانو دم کار کړی دسی لوس پورې سن د سی بینو تیاری ډیر مکمل نه ده سوې
په ویسټ انډیز کې به افغان لوبډله څنګه ولوبېږي او یاد ملک تر ډیره کوم لوبغاړو ته مرستندوی دی موخه مې له توپهونکو توپچونکو ده
بالکل ویسټ انډیز کې لکه مخ کې سم ویلې مختلف جزيري او مختلف کنډیشنونه لري او یو جزيري هوا او بل جزيري سره توفیر او فرق لري نو موږ به ډیر بیټنګ برخه به موږ ډیر مس کو چې موږ سره که چیرته بیټسمینان وایي یا شل رنز هم زیات کول کړي وایي نو موږ به دا میچ ګټلی و ډیر داسې میچونه به وسي چې هغه میچونه کې به موږ منډو ته ډیر کمو منډو ته یا منډو ته ډیر اړتیا لرو چې هغه به موږ سره نه وي بالینګ به موږ ډیر ښه کړی وي خو منډې به ډېرې کمې وي او هغه به یو واجب وي چې موږ به میچونه بایلو
وروستۍ پوښتنه دا ده ستاسې له انده به په شل ورځ نړیوال جام کې د افغان لوبډلې مزل تر کومې مرحلې وي
د ما فکر باندې ټیمونه ټول د آی پی ایل نه ځي او آی پی ایل کې کسپینران دیم خلکو ډېر زیات ولوبول او ډېر زیات تمرینات هم ترسره کړه او هغه لوبغاړي چې دي له سپینرانو سره به هم ډېرې ستونزې ونه لري نو موږ ته یو شی سی اوس هغه ډیر اړین وو هغه د موږ بیټنګ برخه وه چې موږ زیات رنزونه جوړ کړو او ډیفینډ یې کړو نو موږ به د ډیر زیاتو میچونو د ګټلو چانسز ما ته کم ښکاري او که په دې صورت کې ګټل کیږي نو هغه به هم د یو دوه لوبغاړو په مټ باندې ګټل کیږي د ټیم په شکل کې میچ ګټل به زموږ میچونه ګټل به زموږ لپاره مشکل وي
دا آزاد ریډیو درن اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ د سپورت خبرونه پای ته ورسیده تر بیا مو مننه کوم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغاړو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دوما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاویې د ونی پیښو ته کتنه کوم. د ازادۍ ومه ورځ ته راغلم. دا ونی خبرې کې چې پاکستان هم چینایي راکټ کې سپوږمۍ ته یو غریبانه ماموریت واستوه، لداسې ملیونر مهم خبروم چې په معاشونو یې سرمایه $1 میلیارډ ته رسولی. کابل کې د زرغون بهیر لخوا د پاکستانی مبلغینو د حضور پیدا هم غږیږو او پر هغه ملا هم غږیږو چې د سپیل نسل نه د ورید پیدا کېدو مسلې بیانولو یې غبرګونونه وپارول. د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی د څرګندونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو ځینې څرګندونې هم تېره اونۍ په بحثونو کې وې. ترې خبروم خو تر هڅه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. سیمې ته د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ جان باس سفر او غبرګونونه، هغه له قطري او پاکستاني چارواکو سربیره افغانستان لپاره ډیپلوماټیکو نمایندګیو سره هم کتلي چې د روسیې او شنونکو غبرګونونه یې پارولي.
دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب ناتو د هیوادو د اهدافو مجیان دي، یعنی جوړ کوونکي دي. بیا کوم پلان کوم برنامه سری ده، دوی ته مسلمت وایس دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن په کې اخلي.
ځکه چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس په ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره. نو شاید په ده باندې هم دوی خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دوی وکولی شي چې یو خامشمول غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه دوی بیا په لاس راوړي.
یوه اونۍ او د طالب وزیرانو غبرګون پارونکي بیانونه. یو وزیر وایي څوک چې اساسي قانون غواړي احمق دی، بل وزیر وایي موږ د خلکو د دنیا او آخرت غمخواران یو. خلک هم د دوی څرګندونو پاره ولي
پتلون یا چولی وی نکتایی یا چولی وی ولار وی ده وای کدا طول کمال پا دی پتلون و نکتایی که دا او دنیا هم ور تا هوا ور کری دا.
اسلامی امارت الحمدللہ پننی نوی که هر نظام دی چه هم دا مسلمانان دا اخیرت فکر لدی، هم دا مسلمانان دا دنیا فکر لدی.
دوام نکید او دال لسی کرایی سمون در این دا تاسو کل تصابه کده چی شعاری نظامونه دیر زر لبخوط رزی کرده
بلی و نیمگرتیاوی با وی اما اساسی قانون لو و لس پویده چی چنگ دوی پو حکومت دارهی که او دخپل سر نمیش پتا کرو که سهیم که دلیشی او چنگ برخان خستهیشی.
اروپا تا در نواتو پا حسا 50 زر او رکشی بی ماشومان. راپورونه وایي هر دریم نادرکه شوی ماشوم افغان دی. فعالان وایي اروپا ته په لارو د افغانانو د نادرکۍ مړینې او ستونزو ګاللو کچه تر دې هم بوږنوونکې ده.
کله چې د ترکیې په خاوره کې کوم ځوان خپل ژوند له لاسه ورکړي د ډېرو لاملونو د وجې نه، هم د یخ د وجې نه، هم د نورو لاملونو د وجې نه چې هلته وهل کېږي ټکول کېږي، نو بیا د ترکیې دولت او پولیس راوړي او دلته د وان په ولایت کې تقریبا 2 هدیرې دي چې تعداد یې زرو ته رسېږي چې دلته زموږ افغانان دفن دي، خو معلومات یې ټول د ترکیې دولت سره شته.
په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک کراس کړي، نو دوی چې هلته ونیسي پولیس سیم کارت یې اخلي، موبایل ته یې اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراک یې په بکسه کې اوبه دام ته یې اخلي، نو دوی بیرته برګش کړي. نو په دې وخت کې دوی نسي کولی چې بیرته هغه خپل ځای ته ځان ورسوي، ځکه دوی سره نه جی پي اس یا زنګلونه یي. په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي.
او په یوه اونۍ کې د افغانستان لپاره 3 لاسته راوړنې. ګلوبل ویلیج نړیوال نندارتون کې افغانستان له 2 لسیزو وروسته 2 مقام خپل کړ. برټانیا بیا یو افغان فعال فهیم زاجی ته خپل لوړ شاهي مډال، او جرمني یو افغان جراح بسم الله شیوا عمل ته عالي دولتي طبي مډال ډالې کړي.
دا جایزه نه یوازې زما لپاره بلکې په هندستان کې مېش افغانانو لپاره، خاص تر زموږ په ښار کې د افغان ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا جایزه یوازې او خاصو خلکو ته ورکول کېږي چې په ټولنه کې مثبت کارونه کړي وي.
پیش رفتم و هیچ گاه زادگاهم و هم مستکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش عزیز بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به جایگاه برسند.
بیا هم ستوری مشه. تیرونه د افغانستان په کشاله کې له جمهوری حکومت سره په تون چلن مشهور امریکایي ډیپلومات جان باس چې په خوا کابل کې د امریکا سفیر او اوس د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دی، له اوږده ځنډ وروسته راڅرګند او د واشنگټن لخوا د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د قطر او پاکستان په سفر وتلی، چې ورسره سمې د سیمې د هیوادونو غیر مستقیم غبرګونونه او بحثونه هم وپارول. نوموړي په دې څلور ورځني سفر کې د پاکستاني او قطري چارواکو سربیره دوحه کې افغانستان لپاره د هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره هم جلا لیدنو کې په ګډو امنیتي ګټو باندې خبرې کړي. دغه راز پاکستان ته هم ځان رسولی او له سرپرست پاکستاني خارجه وزیر سره د دواړو هیوادونو په مشارکت او سیمه کې د افغانستان او پاکستان او امریکا په تړاو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړي. په عین حال کې امریکایي ځواکونو له پاکستانی سمندري ځواکونو سره په کراچۍ کې ګډ پوځي تمرینات هم کړي دي، خو له دې سفر او اقداماتو سره هممهاله د افغانستان په تړاو سیاسي حلقات او د سیمې هیوادونو په بیانونو کې هم تحرک راغلی. افغان سیاسي کارپوهان وایي دا سفرونه په سیمه کې له هیوادونو سره د امریکا د متضادو ګټو د همغږۍ لپاره دي، تر څو خپل متحدین د خپلو راتلونکو پالیسیو په اړه باخبره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال جان باس سفر دوه او اسلامباد ته دا تقریبا یو استخباراتي یا داسې یو شکل لري چې دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجریان دي، یعنې جاکوونکي دي. بیان کوم پلان کوم برامد سری به دوی ته مخکله مخکې وایي چې دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن په کې اخلي. نو دا وجه وه چې دوی دلته راغلل ده، ځکه دا پروګرام خانخان نگرانی روسیه ته هم جوړه کړه، چین ته هم جوړه کړه، د ایران ته هم جوړه کړه، خپله طالبان او نور هم په دې کې سره سیمه ښکاري.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډېره سخت دریځ ډلې دي او په وینا یې چې امریکا هڅه کوي افغانستان ته بیرته ور وګرځي. سرګی شویګو زیاته کړې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي سیمه کې خپل لاسته تللی نفوذ بیرته راژوندی کړي او په وینا یې چې د سیمې هیوادونه دي د دې ګواښ پر وړاندې ودرېږي او خپلې نظامي همکارۍ او تمرینات سره زیات کړي.
نو دوه اړخ لري، یو په دې چې د منطقې په سیاستونو او د منطقې په حالاتو امریکا باید پوه شي د پاکستان دفعنه، او بله دا چې د امریکا له انتخابات را نږدې دي، دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس پرو ته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره. نو شاید په ده باندې هم دودو خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دودو وکولی شي چې یو همشموله غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه دور بیا په لاس راوړي.
بلخوا د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان ویدانت پټیل ویلي که د امریکا د ګټو د خوندیتوب خبره راغله نو له طالبانو سره په دې برخه کې د تعامل نه پرته بل غوره لار نشته. هغه ویلي واشنگټن غواړي د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب او له افغانانو نه د ملاتړ لپاره طالبانو سره تعامل ولري او په وینا یې چې دا په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي خوشي کولو لپاره هم غوره فرصت دی. بلخوا طالبانو د امریکا دا اقدام ستایلی او یو ویان دی حمدالله فطرت ویلي دوی هم له امریکا سره هر ډول تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو ته چمتو دي.
له افغانستان سره د تعامل میدان ته راسي، د افغانستان اسلامي امارت هم د امریکا په شمول له ټولو غربي هیوادونو سره هم لکه څنګه چې د سیمې او د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې او روابط لري، له دوی سره هم خپلو ډیپلوماټیکو روابطو ته پراختیا ورکړي.
او د طالب مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف او ضد و نقیض بیانونو په لړ کې تیرونی داور د دوی د عدلي وزیر او اوبو او انرژي د وزیر په بیانونو کې ټکر سره راغلی. د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي تیرونی په یو وتون بیان کې هغه ټول خلک جاهلان بللی چې په هیواد کې د اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دغو غوښتنو ته نړۍ او امریکا هوا ورکوي چې افغانستان کې ګواکې د قانون تشه ده.
اوس دا خبره د دې کوم نوکران چې دي یا بعضی جاهلان هغه هم دغه خبر راخیستې ده، وایي د قانون خلا ده، د قانون تشه ده. څوک ځان ته قانون پوه وایي، څوک ځان ته حقوق پوه وایي، څوک ځان ته سیاست پوه وایي، پتلون یې اچولی وي، نټۍ اچولی وي، ولاړ وي، دی وایي که دا ټول کمال په دې پتلون او نټۍ کې ده. او دنیا هم ورته هوا ورکړی ده. د قانون نه مراد دې څه ده؟ قانوني اساسي.
بل خو داسې ښکاري چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د عبدالحکیم شرعي څرګندونو پاروله. نوموړي په همدې پسې څو ورځې وروسته په یوه بله غونډه کې ویلي، اساسي قانون جوړول د افغانستان اړتیا ده، فرق نه کوي که په دې باندې یو بل نوم یا هم د حکومت د تګلارې نوم کېښودل شي. عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې باید یوه تګلاره موجوده وي او د فقهي لارښوونې په دې تګلاره کې د افغانستان په ملي ژبو ځای پر ځای او ترجمه شي.
دغه اسلامي قانون د دغه ماجه راواخله، دا د فقه ماجه راواخله، دغه د پښتو ترجمه کړه. دا خان سره په دې باندې نه پوهېږي، خدا به یو عالم پوهېږي یا شاسته درس کړه. دا ټولې ماجه راواخله، پښتو فارسي ترجمه کړه، نو په کې کړه قانون اساسي مه کوه. وایي دا د ما د ملک تګلاره چا عوامو پرې پوه شي، پوهنتون والان پرې پوه شي،
دا به داسې حال کې ده چې درېیم کال پوره کېږي او افغانستان کې اساسي قانون مفقود دی. په دې موده کې یو شمېر طالب چارواکو ژر تر ژره د اساسي قانون د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینو بیا په توندو بیانونو کې ویلي قرآن کریم د طالبانو لپاره اساس دی او کوم وضعي قانون ته اجازه نشته.
د اساسي قانون نشتون خودخواه د ډلو مشرانو ته او هغه ډلو ته چې قدرتونه غواړي په انحصار کې وساتي زمینه سازی کوي. بنان په فعلي حالت کې د اساسي قانون شتون د ولس ضرورت دی او دغه ضرورت باید چې سرپرست حکومت، حاکم نظام، سرپرست ډله راورده کړي، ځکه دوی حکومت تشکیل کړی ده او دا ضرورت ده. بلې او شریعت اسلامي قوانین په افغانستان کې شتون لري، خو لنډ مثال دا که خامخا امیر المومنین مړ کیږي او اساسي قانون شتون ونه لري، د نوي امیر المومنین د ټاکلو پروسیجر پکې تشریح نشي، بیا به نو یو په بدخشان کې، بل په قندار کې، بل په پکتیا او مشرقي او غرب هرات کې به مختلف علما راجګیږي، لاس لاس شل شل علما به راټولوي او ځانونه به د امیر المومنین په صفت باندې اعلانوي.
دا د طالب مشرانو ترمنځ خپلمنځي مسایل چې د بیانونو له امله خپلو کې ټکر راغلی، خو دوه نور طالب مشران بیا داسې دي چې تېره اونۍ د خپلو څرګندونو له امله د عامو خلکو او فعالانو نیوکې وپارولې. په دې لړ کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي، د دوی نظام په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت غمخور نظام دی. هغه ویلي د طالبانو حکومت د خلکو په غم کې دومره ډوب دی چې د لمانځه او ایمان غم یې هم ورسره دی او د الله تعالی په لوري کامیاب ورلیږل غواړي.
قدرمنو محصلانو، استادانو، اسلامي امارت الحمدلله په نننۍ نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د آخرت فکر لري، هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري. استاد المانزه غم هم کی، استاد ایمان غم هم کی، استاد تعلیم غم هم کی، استاد عزت غم هم کی، د خپل مسولیت بولی چې داسې مسلمان یې چې د الله جل جلاله په وړاندې کامیاب لاړ شي. پر پولیسرات باندې مشکل نه سي درته جوړ، په قبر کې ستونزه نه سي درته جوړ.
وخت د طالبانو ته رسیدو وروسته که تاسې په رسنیو کې د طالب مشرانو، د دوی د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو خبرې واورئ، ټولې ډېرې ساده او خندونکې دي او داسې ویناوې کوي لکه په یو کلي حجره کې چې دوی ناست وي او خپل منځو کې ګپې شپې کوي. ټول هغه کارونه چې د یو مسؤول حکومت او د یوې ادارې په توګه باید دوی ترسره کړی وي یا ملت په دوی باندې حقونه لري او دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري، هغه یې راخیستی دي، خدای ته سپارلې دي چې د خلکو د خېټې مړول، خلکو ته مثلا سالم مصرفیت پیدا کول، کاري فرصتونه ایجادول، ما خدمات وړاندې کول، مثلا بشري حقوقو ته لاسرسي زمينه برابرول، لوي ته د زده کړې حق، هغه ته مثلا د کاروبار حق، هغه ته مثلا د دندې د اشغالولو حق او نور، ما او نور ما خدمات برکه ساخه کارونه چې خدای تعالی له انسانانو پوښتنه کوي هغه دوی خپل لاس کې خستي. فرضاً اعتقادي مسائل چې کوم دي، مثلا د خلکو عقیده، د هغې فکر، د یو چا مسلمان بدن یا عدم مسلمان بدن، منځودس ګیره، نو دا شین په سدوی کلک نه
کته کډول سولیدلی او خانه خبرې کیږي زما په نظر دا وړې بشړې نشي او دا هغه سولیدلی خبرې دي چې نور هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. افغانان اوس پوه شوي دي، افغانان اوس زده کړې کړي دي، هغوی تعلیم کړی دی، هغوی په هر څه باندې سر خلاص دی. د خدای او د رسول لار هم ورته معلومه ده او د دنیایي کارونو لارې هم ورته معلومې دي. نو هیله مند یم چې دوی ډیر زیات زموږ د آخرت په غم کې ونه اوسي، تر دنیا غمونه دي وکړي، د آخرت غمونه د هر چا خپل دي. د خدای سره د خلکو رابطې ډېرې ښې جوړې دي. هغه څوک چې دوی فکر داسې کوي چې د خدای سره به رابطه جوړه نه وي، خدای به ترې ناراض وي، خدای به هغه حساب ورسره وکړي چې هیڅوک یې نه غواړي، شاید له ده سره خدای تعالی ډېر ښه حساب وکړي.
بلخوا د طالبانو د کډوالو سرپرست وزیر هم د خپل هغه بیان له امله تر سختو نیوکو لاندې راغله چې تیره اونۍ وویل ښځو او ماشومانو د جهاد په کلونو کې ډیره زیاته قرباني ورکړي. ښځینه فعالانو ویلي چې که زموږ په قربانیو رښتیا هم سترګې نه پټوي نو په هیواد کې مو د نجونو او ښځو پر حقونو د امر رسانی په نوم تر اوسه پښه ولې ایښې ده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړومبای یمو خوینده مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي شهیدی د شهیدانو لپاره، د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ شهیدی ورکړه.
زه لته خغلی یو پښتون لرم چې تاسو د غدری کلن حکومت پر مهال د افغانستان له خزینه او ماشومان سره چې تاسو په وینا ډیر لوی قربانی ورکړی ده څه وکړل، وفا او که جفا؟ یقینا په دې برا سره موافق اوسئ چې د وفا پر ځای مو ورسره سخته جفا کړي. د سوالګرو ماشومانو او میرمنو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی، ځکه د میرمنو پر مخ د کار پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې وتړل شوې. د هېواد نیمایي قشر مو فلج کړ، د افغانستان راتلونکی او پرمختګونه مو فلج کړل، افغانستان مو د سیالو هیوادونو له لیست څخه وویست.
او د یوې نړیوالې څیړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 15,340 بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو نه وروسته ورک شوي دي، چې په هرو دریو ماشومانو کې یوې د افغانستان دی. دا څېړنه د پولی پوری خبریالانو سازمان په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 1.5 اروپایي هیوادونو څخه د راټولو شویو معلوماتو په بنسټ ترسره شوې چې د 2020، 2022 او 2023 کلونو معلومات په بر کې نیسي. د دې سروې په اساس ورکو شویو ماشومانو کې هر درې ماشوم یې د افغانستان دی، خو نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمېره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمېر لادرکه شویو افغانانو ماشومانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. بلخوا په اروپا او اروپا د څېرمه هیوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب فعالان دا مني چې افغان کمومره ماشومان په قاچاقي لارو په خورا لوړ شمېر د نادرکۍ له ګواښ سره لاس وګی باندې، چې د پښتنې لپاره د هیوادونو کې پرتو افغان ډیپلوماټیکو نمایندګۍ څه نه دي کړي.
لکه څنګه چې په ایران کې افغانان تر ترکیه او ایران سرحده پورې راځي، په دې لارو په اوږدو کې ډیر ظلم او ډیر د وحشت سره مخامخ کیږي، هم د قاچاقبرو دخوانه، هم د غلو دخوانه، هم د ایران د پولیسو او د مسؤولو دخوانه. کله چې د ایران او ترکیې سرحد ته راورسیږي، تر ټولو ستونزمن ځای، تر ټولو خطرناک ساحه همدغه ساحه ده د غیر قانوني مهاجرو لپاره.
چې یورپ ته راورسیږي، بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سی، رواني تکلیف پیدا سی، نو زیاتره مونږ بیا د دې ټیک ټاک د لارې پیدا کوو چې اکسونه مونږه فاميلي راولي کیږي، هغه په اجازه اکسونه شیر کو، نو زیاتره مو پیدا کړی دي، زیاتره دلته علاج روان ده په هسپتالونو کې، او بل هغه زیاتره مسافر چې په مولارو کې یا په دلته په ملکونو کې، دلته یورپ ته راورسیږي، دلته په حق ورسیږي، نو بیا د دې ټیک ټاک د لارې مونږه فاميلونه پیدا کوو او وطن ته جنازه د افغانانو په مرسته جنازي مونږ لیږو وطن ته.
او بل خوا د دوبی ګلوبل ویلج نړیوال شپږ میاشتنی نندارتون کې افغانستان سره کال دویم مقام وګاټه. په ګلوبل ویلج کې د افغانستان د سوداګریز نندارتون څانګې مشر میرخان مقری ازادي راډیو ته وویل دا په تیرو دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې افغانستان په نړیوال کلي یا ګلوبل ویلج نندارتون کې د تولیداتو د ښه کیفیت او ځانګړنونو له امله دویم مقام ګټي. نوموړی وایي په دغه نندارتون کې د افغانستان تولیدات، لاسي صنایع، موسیقي، هنري پارچې، افغاني لباسونه، وچ او تازه میوې، قیمتي کاڼي، غاڼې او خواړه نندارې او پلور ته وړاندې شوي. په دغه سوداګریز او کلتوري نندارتون کې چې هر کال د شپږو میاشتو لپاره پرانیستل کېږي، سږ کال پکې 3500 نه زیاتو سوداګرو د 93 کلتورونو په استازولۍ 22 څانګې پرانیستې وې. دغه نندارتون ته هر کال تر 2 میلیونه زیات خلک د پیر، پلور او نندارې لپاره ورځي. او تیرونه ای افغانستان د باندې دوه افغانانو د خپل هیواد شامل له دوه دولتونو څخه د عالی مډالونو په ترلاسه کولو جګړه کړه. په دې لړ کې لندن میشت افغان ټولنیز فعال فهیم زازی ته د انګلستان د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتوري غړي جایزه ورکړل شوه. فهیم زازی یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستۍ کې د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله په دې جایزه نازول شوی. ټولنیز فعال او د برېټانیا په والسال کې د وی خیریه موسسې بنسټګر فهیم زازی چې نویو ورغلیو افغانانو ته د ژبې زده کړې، کار او ژوند برخه کې اسانتیاوې برابري، ازادي راډیو ته ویلي د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی شوی.
کوم کارونه بند وي هغوی کې مرسته ورسره کوو او بیا چې کله اسناد ترلاسه کول هغوی سره د کار په پیدا کولو کې همدغه کوم انګلیسي ژبې په زده کولو کې ورسره د ژوند په نورو چارو کې تر څو هغوی په خپلو خپو ودرېږي او په ټولنه کې مثبت رول ادا کړي په داسې چارو کې ورسره مرستې کوو. زموږ مرستې محدود نه دي چې یوازې کورو او د کډوالۍ په توګه کې، بلکې د ژوند په هر ډګر کې مونږ غواړو چې په ټوله کې د افغانانو یو مثبت انځور ټولنه کې وړاندې شي او د ځکه ځایي چارواکو سره، ځایي ټولنو سره همغږي همکاري کوو تر څو د افغانانو یو مثبت انځور په ټولنه کې وړاندې شي.
بلخوا په جرمني کې یو افغان ډاکټر او جراح بسم الله شیوامل هم تیرونه د علمي تحقیقاتو له امله د جرمني عالي دولتي مډال لیوناردو شوایبر ترلاسه کړ. هغه چې د کابل طب پوهنځي او د مسکو پوهنتون له دکتورا څنګ نه فارغ دی، د وزیر اکبر خان د ډاکټرانو مشر جراح هم و. له کلونو راهیسې په جرمني کې د طب او جراحي برخه کې نامتو څېړونکي او عالم ګڼل کېږي. دا جایزه له دې امله هم معتبره او افغانانو لپاره د ویاړ نه کمه نه ده چې د لیوناردو شوایبر مډال هر کال د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا د هر اړخیزو پلټنو او بحثونو نه وروسته یوازې یو عالم ته ورکول کېږي. د دې جایزې کرنې مراسمو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال د طب علما او نامتو جراحان رابلل کېږي. یو سکال د لومړي ځل لپاره دا مډال د یو افغان په برخه شو چې په خپل علمي طبي سفر کې زیاتې لوړې ژورې لیدلې دي.
دشواری های زبانی، قوانین طبی و ده ها مسئله دیگه همه در برابرم قرار داشت، ولی تسلیم نشدم. آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم. پیش رفتم و هیچگاه زادگاهم و هم مسلکان عزیز خود را فراموش نکردم و همیشه در تلاش ازی بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
اوس هم ټولنیز شبکه په ټولنیز رسنیو تیرونه د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی څرګندونو پراخ بحثونه پارول چې ټولنیز رسنیو ته رااستل شوی او پکې د تیر حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مقاومت جبهه او شمالي ټلوالې په مشرانو نیوکه کړې دي. مسعود اندرابی تیرونه یو مرکه هم وکړه چې په دې ترڅ کې محمد اشرف غنی، حمدالله محب، خوشحال سعادت په قومي ګرایشونو پاللو او احمد مسعود امر الله صالح او د بلخ پخوانی والی اتا محمد نور په قومي سوداګرۍ تورن کړو. خو د جمعیت ګوند دوه غړو محمد علم عزتیار او جنرال دین محمد جرأت بیا د دوغو څرګندونو په اړه سپیناوی ورکړی او تورې لګولی چې نوموړی ناروغه شوی دی او څرګندونې په نظر نه ارزي. دې خواته بیا د طالبانو تر واک لاندې یو بل ملا له دې امله د ټولنیزو رسنیو د سر ټکی و چې د دوه لویو کتابونو په حواله یې د سپي او میږې د قرابت له امله د یو بل حیوان د پیدا کېدو په اړه دلایل ویلي. دغه ملا ټینګار کړی چې که داسې پیښه وشي نو پیدا شوی وری باید یا ووهل شي چې له غږ وپېژندل شي او یا باید واښه او غوښه ورته کېښودل شي چې کوم یو شی د خوراک لپاره انتخابوي. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو نیوکه کړې ده چې د دغسې بیانونو په ورکولو د ټولنې ترمنځ ناسم دینی معلومات تداعي کیږي. بلخوا د طب او جین پیژندنې په برخه کې فعالو کاروونکو ویلي د سپي او میږې د اسپرمونو په یو ځای کېدو کوم بل حیوان نړۍ ته راتګ امکان نه لري او ټولو ساینسي تجربو دا خبره رد کړې ده. او تیره اونۍ یوه بله خبره هم د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی و چې امرالله صالح ته نږدې سازمان زرغون بهیر په کابل کې د پاکستاني مبلغونو د موجودیت خبرداری ورکړې. زرغون بهیر ادعا کړې ده چې پاکستان یو شمیر کسان کابل ته استولي چې په ښوونځیو کې خلکو ته د ښه مسلمانۍ ترغیب او لارښوونه وکړي. که څه هم ډېرو کسانو دا خبره بدرګه کړې خو طالب سرچینو دا خبره ازادي راډیو ته په کلکه رد کړه چې ګواکې پاکستاني ادارو مبلغین رالیږلي. دوی وایي خپره شوې ویډیو د تبلیغي جماعت د یوه کس ده چې په وخت یې دوی ته هم نه دی معلوم او مکتبونو ته د تللو په اړه به یې پلټنه وکړي چې چا د دې کار اجازه ورکړې ده. او سم جالبې خبرې، تسبیح د اسلامي صوفي فرهنګ ځانګړې برخه ده چې آن سعودي لپاره هم بیلابیل ډولونه تسبیح په چین کې جوړیږي، خو د افغانستان کندهار په دې صنعت کې له سلګونو کالو راهیسې ځانګړی دی. دغلته د ډبرینو تسبو د جوړولو داسې استادان دي چې له پلار او نیکه ورته دا کسب ورپاتې. دوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې یوه یوه تراشي او سیداره تسبیح جوړوي، خو دا تسبیح له کندهار تر جلال آباده، کابل او آن ایرانه پورې دومره خاص شهرت لري لکه د چارسدې سیداره څپلۍ. د دې ځای د تسبو جوړوونکي وایي له بامیان، جلال آباد، کابل، کلات او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ورته ډبرې راوړل کیږي او ځینې په فرمایشي خو ځینې په خپل زړه تسبی جوړوي چې قیمت یې له 1500 افغانیو تر 50000 افغانیو پورې رسیږي. اوس چې د قیمتي ډبرو قراردادونه سوداګرو ته ورکول کیږي، د کندهار تسبی جوړوونکي پکې ناراضه ښکاري. په کندهار کې تسبی جوړوونکي وایي د طالبانو حکومت د تسبو د جوړولو د قانونو قراردادونه دوی ته ورکړي چې دا به دوی سره د دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوسې تسبی د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیوونکي هم کم شوي دي. او د نړۍ په تاریخ کې لومړی داسې میلیاردر راڅرګندېدونکی دی چې کوم خاص کاروبار، پانګونه، بزنس او کمپنۍ یې نه ده جوړه، بلکې د ماش له برکته ټوله سرمایه یو میلیارد ډالر نه اوړېدونکې ده. بلومبرګ وایي چې غربت ځپلې سندر پچای له داسې دوو طاقه زاړه کوره چې حتی د کوټې فرش او ټلویزیون هم نه درلوده، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برکت د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس چوکۍ ته رسېدلې او دومره پیسې د ماش له امله ترلاسه کړې دي. سندر پچای هندی الاصل امریکایی ده او له 2015 کال راهیسې د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس دی او د مسلسلو هڅو له برکته یې د ګوګل اسهام 400% ته لوړ شوي دي. اوس هغه د نړۍ په کچه هغو رئیسانو کې حسابېږي چې زیات معاش لري او په 2020 کال کې کلنی معاش 228 میلیونه ډالره و. بلخوا پاکستان په لومړي وار فضا ته خپل سیټلایټ ماموریت واستوه، خو دا ماموریت به هم ورته چین په خپل راکټ کې د پارسل په ډول تر فضا پورې رسی. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې مشر خرم خورشید وایي د تحقیقاتو ماشینونه هم ورته چین د هینان له فضایي مرکز نه فضا ته وتوغول چې د سپوږمۍ د سطحې تحقیقاتو لپاره به انځورونه ورته واخلي. د آی کیوب قمر په نوم د دغه ماموریت ډیزاین ورته چین او سپارکو کمپنۍ کړي او د سپوږمۍ د انځورونو اخیستلو لپاره په دې سیستم کې دوه کمرې لګول شوې دي. دا سیستم به د چین هغه راکټ کې هم چکر ووهي چې له سپوږمۍ به ګرد راتاو شي. چین غواړي په دې ماموریت کې د ځان لپاره له سپوږمۍ نه خاوره راکوزه کړي، خو پاکستان غواړي د دغه دوه کمرې لرونکي ماموریت په مرسته ورته د سپوږمۍ د سطحې انځورونه ور ورسیږي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په اوم ورځ کې له ما سید شینواری سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
نور جهان فکر ندی زما دزړه پر وسلا دملنګ مینا سوسکارا ستا خبرې شایسته کچی فنا زرا سکوي هاو ټپای هاو غزل څنګه فنا زی وخلل ستا شایسته شایسته زوانی لکه دمین شایری پانس کال عمر کهو سنگ پر زن میده ارغو دزوانی و رزی وش بی خاییم چیزار که تیریس بی چی دزر کور میده چا دلان سوران دی ام اگران دل توی بنیا گران دی زره میوریه تصویر را کشرده شاید نشی را پریده غمیو تل زمان میلما ساده یاری کم پایده سپین لاسون را بوچی سری گرانو نظر بلو هسته دیل خوش آلو یزر گیدی چی را سرا میخفل آلیدی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران سنا جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم فرزر پجر از مور تزه نیمش پده تنهایی ده ده جانان گران جدایی ده ساغم و نمیل منه قربان ده پرومیل دزر هره دل زیرات تگرانه چاچا وایو جانانا دیمی سوال زوار شوندان چنان جواب را کی جانان پل مطلب پورا کری چی جرو مال نن رازی ستا پل از کسر بندی جرو ما تو لات دوری ستا تکان سو دکوزی ماست اوری د کوز دی فرما شروع دی کلی می جانان تیر کرزوانی وسپت سپوزان تیر وی ماست دیگر سوز ورزم دا جانان دید کل پریزم نمار دا چگو رو پرسر دی جانان راست ما زیگر دی فضل سختی نرازی هر ما زیگر می جردی سر اخلاص و نرازی هر ما زیگر می زیردی ملامت کرم نری جواب را کی در یاری ملامت کرم نری جواب را کی در یاری چه دل کور می دچا دل سوران